لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل لخپل تخنیکی همکار آصف حبیبي سره ستاسو هرکلی کوم. په دې اوساته خبرونه کې به واورې چې افغان حکومت د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د یو پاکستاني هلیکوپټر د نسکورېدو د پیښې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی مضف کړی. څو معلومه کړي چې آیا دا همغه هلیکوپټر ده کنه چې له افغانستانه د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه. نور موضوعات د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې حدیث پردیس چمتو کړی دی.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی. افغان حکومت ویلا هم په لوګر کې د هغه پاکستانی الوتکې په اړه څېړنې کوي چې د پنځمې په ورځ بیړنۍ ناسته وکړه. افغانستان او ایران د دواړو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو پر وړاندې خپل همکاري زیاتوي او د پاکستان چارواکو هغه امریکایي چې په تور لیست کې شامل وو دغه هیواد ته د ستنېدو پر مهال نیولای دی. دا هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت ویلا هم د هغه پاکستانی الوتکې په اړه څېړنې کوي چې د پنځمې په ورځ د لوګر په یو غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره وسلوالو یرغمل کړل. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د شنبې په ورځ ولسمشر په یوې فوق العاده امنیتي غونډه کې د دې موضوع په اړه په ترلاسه شویو معلوماتو بحث وکړ او یو هیئت وټاکه. څو معلومه کړي چې په لوګر کې له پیښې سره مخ شوې پاکستاني هلیکوپټره هماغه میولس هلیکوپټره ده چې د افغانستان د هوایي چلن خپلواک ادارې ورته د افغانستان له خاورې د تیرېدو اجازه ورکړې وه او که نه. د ولسمشر غني په مشرۍ دې غونډې همدارنګه یوه کمیټه ټاکلې څو په دې اړه موجوده قوانین او طرزالعملونه د احتمالي خلاو د رفع کولو په هدف وارزوي. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان ناصم باجوه هغه واضح رد کړي چې ګوندې د الوتکې په برمته شویو سپرلیو کې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خپلوان شامل دي. باجوه د اوازې بې بنسټه بللي خو ویلي دي چې د برمته شویو کسانو ژوند ورته ډېر قیمتي دی او دوی د خوندي راستنولو لپاره به ټولې هڅې وکړي. بلخوا روسی چارواکي وی په لوګر کې بیړنۍ ناسته ته پاړې شوې هلیکوپټره کې د سپاره یو تن روسی خوندي خوشی کول خایي وګت وخت وغوړي. د افغانستان لپاره د روسي دولس مشر ځانګړي استازي زمیر کابلو فیلی د روسي د بهرنیو چارو وزارت په دې هلیکوپټره کې دیو برمته شوې روسی د خوشی کولو لپاره ټوله هڅه کوي او ټوله منابع په کار اچولي. خود کابلو په وینا د بخای یو وګده پروسه ووسی. زمیر کابلو د شنبه په ورځ د مسکو وی رادیو ته ویلي دا د پاکستانی چارواکو مسولیت دی چې باید درغمل شو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅو کې مخکې شي. ځکه د نوموړي پوینا په برمته شو کې شپږ تنه پاکستانیان شامل دي او روسي لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیمو. د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي د طالبانو لخوا د یو بل برمته شوي روسي خوشی کولو ته اشاره کړې چې د پوینا د خوشی کولو لپاره هڅو تر یو کال زیات وخت ونیو. په کابل کې د روسي سفارت تر دې مخکې تایید کړی و چې په لوګر کې د حادثې سره په مخ شوې پاکستانی میول هلیکوپټر کې یو روسي پیلوټ د لارښود په توګه موجودو چې د طالبانو لخوا برمته شوی دی. او روسي کورنۍ خبر ایران او افغانستان پریکړه کړې چې د ټولو هغه عواملو د لمنځوړلو لپاره به ګډې هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی. دا پریکړه د شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ترمنځ لیدنه کې شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دې لیدنه کې همدارنګه پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونه باید د ټولو هغو مشترکاتو پر زیاتولو کار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد جګړه او اقتصادي ودې لپاره د پالیسیو او تګلارو په کچه نږدېوالی رامنځته کوي. حنیف اتمر چې په ایران کې دی تر دې مخکې د ایران د ملي امنیت د شورا له رئیس علي شمخاني سره هم خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه ویلي ایراني چارواکو سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا د ترهګرۍ ضد جګړه او نشه یي توکو مخنیوي کې د همکاریو پر زیاتولو سربیره د افغانستان ایران ګډې پولې په اوږدو کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر هم خبرې وشوې. ټاکل شوې ده چې نن یک شنبه به حنیف اتمر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره هم په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان چارواکي وایي یو امریکایي چې څو کاله مخکې له دې هېواده ایستل شوی و او په تور لیست کې شامل و بیرته پاکستان ته په ستنېدو پر مهال نیول شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین پرون ویل پولیسو د ماټیو ګریک باریت په نوم د امریکایي په اسلام آباد کې په یو ملمستون کې نیولی دی. دا 33 کلن سړی څلور کاله مخکې وروسته له هغې چې د فتح جنګ په سیمه کې د پاکستان د پوځ د پټو تحقیقاتي تاسیساتو ته نږدې ولیدل شو، له دې هېواده وایستل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ښاغلي بارټ د پخواني نیونې په اړه څه ونه ویل، خو ویې ویل که څوک په تور لیست کې شامل وي نو ښایي جدي سبب ولري. ښاغلی بارټ مخکې له دې چې له پاکستان څخه وایستل شي په دې هېواد کې څلور کاله ژوند کړی. نوموړي له یوې پاکستاني ښځې سره واده کړی او دوه ماشومان هم لري. نوموړي په یوه لیک کې چې په 2011 میلادي کال کې له زندان څخه د ګارډین ورځپاڼې ته استولی و د جاسوسۍ تور په کلکه رد کړی و. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې د اسلام آباد او امریکا په اړیکو کې د راغلي ترینګلتیا قرباني شوی دی. د سوریې د رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار محاصره ماته کړې ده. دوی وایي حکومتي ځواکونو چې د روسیې ملاتړ ورسره دی له څو ورځې جګړې وروسته اوس دفاعي حالت خپل کړی. ملي شورا چې پکې د بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوال راټول شوي او مرکز یې په استانبول کې دی وایي د حلب ښار ته له جنوب لویدیځ څخه د یوې لارې په غځولو توانېدلي چې د دې ښار محاصره ماته کړي. د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو او اسلامپالو وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې د حلب د ښار د محاصرې د ماتولو لپاره سخته جګړه پیل کړې وه. د دې ښار په ختیځو څنډو کې د 250,000 په شاوخوا کې ولسي خلک ایسار پاتې دي. د احرار الشام په نوم یوې اسلامپالې وسلوالې ډلې ویلي چې د حلب ښار په جنوب لویدیځه څنډه کې د راموسه سیمې په نیولو توانېدلي چې دې ښار ته یوه لار پرانیزي. خو د سوریې دولتي تلویزیون پرون د ورځې په پای کې وویل چې حکومتي ځواکونو د حلب په جنوب کې په یوې پوځي اډه کې څو حاکمې سیمې چې د یاغیانو په لاس کې وي بېرته نیولې دي. ویل کېږي په داسې حال کې چې په سیمه کې بمباري او سخته جګړه روانه ده، که چیرې کومه لار هم پرانیستل شوې وي ښایي د ملکي خلکو د تګ راتک لپاره خوندي نه وي. د برازیل په ریډیو جنیرو ښار کې مسؤول امنیتي چارواکي وایي د المپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای په کرخه کې یو بې خاوند بکس د پولیسو تر نظر لاندې چولی دی. له چاودنې وروسته د بمونو د شنډولو د برخې متخصصینو په داسې حال کې چې ځانګړي جامې اغوستې وې په سیمه کې فعالیت پیل کړ او د برازیل د پوځي پولیسو یو ډلګۍ په سیمه کې کنټرول ترلاسه کړ. د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای په کرخه کې چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د سیالۍ ګډونوال له دې ځای څخه نږدې 10 کیلومتره لرې و. په لوبه کې ځنډ رانغی او تر پایه دوام وکړ. پولیسو له سیمې څخه هېڅ څوک سمدستي لرې نه کړل او ظاهرا د چا د ټپي کېدو خبر هم نه دی ورکړل شوی. د برازیل په ریډیو جنیرو ښار کې چې وړمه ورځ د المپیک نړیوالې لوبې پیل شوي، له تیرو څو ورځو راهیسې د بمونو د شنډولو ډلګیو ګڼ شمېر بې خاوند بکسونه د پولیسو تر نظر لاندې چولی دي. امنیتي اندېښنو د ریډیو جنیرو د لوبو په بهیر کې ستونزې رامنځته کړې دي او د لوبو د تنظیم پر چارو یې ناوړه اغېز کړی. مسؤولو برازیلي چارواکو د تلاشۍ په لیکو کې د اوږده وخت لپاره د پاتې کېدو له کبله له خلکو بخښنه وغوښته او په ځینو مواردو کې لوبغاړي په تشو میدانونو کې لوبه کوله، په داسې حال کې چې له لوبغاړي بهر د خلکو اوږده کتارونه په انتظار ولاړ ول. خبرونه همدومره ول، له ملتیا مو مننه کوم.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټر د نسکورېدو د پیښې په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوی موظف کړی.
یو پلاوی وګمارل شو چې له دې قضیې د بېلابېلو آبادو د ارزونې په خاطر او دا چې آیا دغه هلیکوپټر په اجازه نامه کې تسجیل شوي مشخصاتو سره مطابقت لري او که نه.
د راپورونو له مخې د هلمند په جګړه کې د افغان کمانډو له ګډون وروسته طالبانو هم خپل روزل شوي کسان د جګړې ډګر ته استولي دي. او بیا به د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه د بې ځایه شویو کورنیو حال درکړو چې د هلمندي چارواکو لخوا د بشري مرستو ژمنه ورسره شوې.
ولایت مقام په اړوندو ریاستونو او مرکز سره تماس کې دی ترڅو هغه مرستې چې باید د دې خلکو لپاره را جلب شي په وخت سره ورته ورسیږي.
په نورو موضوعاتو کې ملګري ملتونه وایي له پاکستانه خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
ولکه اختر نو وروسته تر اوسه پورې مونږ ته د ورځې تقریبا 1000 کسان چې حدود 2500 فامیله پورې کېږي مونږ یې ثبتوو.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ژوند په شیبو کې او همدار از کومیدی تفریحی خبرونه د ګړې اچار خبرو او ردو ته را سره وسی. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. افغان حکومت د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د یوې پاکستاني هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې او د اوو تنو سپرلۍ د یرغمل کېدو په درېیمه ورځ هم دا نه ده تایید کړې چې دا د هماغه هلیکوپټر وي چې دوی ورته د افغانستان له فضا د تیرېدو اجازه ورکړې وه. په همدې حال کې د پاکستان پوځ هغه اوازې رد کړي چې ګنې د هلیکوپټر په یرغمل شویو سپرلیو کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز خپلوان شامل دي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
په اصر کې د پاکستاني هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې پرې د طالبانو د برید او د الوتکې د عملی د برمته کېدو په اړه لا هم افغان حکومت خپل وروستی دریس نه دی اعلان کړی. دا ولسمشر اشرف غنی د ویان رسیال د واخان مینپال د شنبې په ورځ ناوخت ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د افغانستان له فضا څخه ازبکستان ته د روسیې یوې فابریکه کې د ترمیم لپاره د یوې می ولس ډوله هلیکوپټرې د تیرېدو غوښتنه کړې وه او د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې د دې غوښتنې په بنسټ د هلیکوپټرې د مشخصاتو په ثبت سره یوازې د ترمیم لپاره د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړې وه. خو افغان چارواکي وایي دوی تر اوسه نه ده معلومه کړې چې آیا په لوګر کې له پیښې سره مخ شوې هلیکوپټر هماغه ده چې دوی اجازه ورکړې وه او که نه. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل د شنبې په ورځ ولسمشر غنی پر دې مسلې په یوې امنیتي غونډه کې په وروستیو معلوماتو بحث وکړ. ښاغلی مینپال په دې امنیتي غونډه کې د شو پرېکړو په اړه وویل
لومړی یو پلاوی وګمارو چې د بیړنۍ ناستې په ګډون د دې قضیې د بېلابېلو ابعادو د ارزونې په خاطر او دا چې آیا دغه هلیکوپټر مشخصات می اولس دوله په تقاضا نامه کې درج او په اجازه نامه کې تسجیل شوی مشخصات سره مطابقت لري او کنه. غونډه همدارنګه کله چې موظفه کړل چې په دې کې موجوده قوانین مقررات او طرز عملونه او استعمالي خلاوې د رفع کولو په مخه ورزوي او دغه څه پیښو د تکرار د بشپړ مخنیوي په مخه د کابینې د تقنین کمیټې ته یو جامع طرح وړاندې کړ.
د ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان دولت په دې اکله د روانو څېړنو تر نتیجې د ډیپلوماټیکو اقداماتو نیولو لپاره خپل حق خوندي ساتي. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان د سیم باجوا هغه وزیرت کړي چې ګوندې په الوتکه کې په سپرو کسانو کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز خپلوان شامل دي. ښاغلی باجوا د ټویټر له لارې ویلي د پنجاب د حکومت د هغې هلیکوپټرې د سپرو د هویت په اړه چې د افغانستان په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې اوازې خپرې شوې خو د یرغمل شوو کسانو څخه یو یې هم د پاکستان د پوځ د لوی درسیز سره تړاو نه لري او په دې برخه کې ټولې اوازې بې بنسټه دي. باجوا زیاته کړې چې د برمته شوو کسانو شوند ورته ډېر قیمتي دي او د دوی د خوندي راستنولو لپاره به ټولې هڅې ترسره شي. د پاکستان د پوځ ویان تر دې ورس مخکې ویلي وو چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د پوځ لوی درسیز ته د یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د هر ډول هڅو ډاډ ورکړی. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې هلیکوپټر کې د یو برمته شوي روسي د خوشي کولو لپاره ټولې هڅې کوي خو ښایي د نوموړي خوشي کول ډېر وخت وغواړي. زمیر کابلوف د مسکو یوې راډیو ته ویلي دا د پاکستاني چارواکو مسؤلیت دی چې باید د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره په هڅو کې مخکې شي ځکه د ده په وینا په برمته شوو کې شپږ تنه پاکستانیان شامل دي او روسي لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیموه. یو شمېر افغان څارونکي د افغانستان له فضا ازبکستان ته د ترمیم لپاره له اوو سپرو سره د یوې پاکستاني هلیکوپټرې سفر په لوګر کې بیړنۍ ناسته پرې د طالبانو سمدستي برید او د سپرو یرغمل کول داسې یوه معما ګڼي چې ښایي ګڼ اړخونه یې تر اوسه عامو خلکو ته نه وي څرګند.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. په کابل کې د دې کمشنری یو مسؤل فهیم ستار ازادي راډیو ته ویل چې دا شمیره کله د ورځې ان 1300 کسانو ته هم رسیږي. راستنه شوی کډوال چې د کابل په پلچرخي سیمه کې مرستو اخیستو ته په قطار ولاړ دی. وای د پاکستان د حکومت له ځورونو څخه پوزې ته رسېدلی و. یوسف خان زدران په دې اړه د راپور جوړولو لپاره د راستنو شویو افغان کډوالو د کمپ ته ورغلی.
د ترخم للارې هیواد ته راکټه کېدونکي افغان کډوال د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کابل په ختیځ پل ترخي سیمه کې راټولېږي. دلته دوی د کډوالۍ د وروستي شوي اسنادو له ښودلو سره د کس په سر شاوخوا $400 ترلاسه کوي او بیا د خپلو کورونو په لور خوځېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو د دغه کې مسؤلین وایي چې هیواد ته د راکټه کېدونکو افغان کډوالو شمېره د پام وړ ډېره شوې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو یا UNHCR د دغه مرکز مسؤل فهیم ساتار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کډوالو ورځنۍ متوسطه شمېره چې دوی ته د مرستو اخیستلو لپاره ورګرځي زر کسان دي، خو دا شمېره کله آن 1300 ته رسېږي.
وړکی اختر نه وروسته تر اوسه پورې مونږ ته د ورځې تقریبا زر کسان چې حدود 2500 فامیله پورې کېږي مونږ ثبتوو او هغوی د نقدي او غیر نقدي مرستو نه مساعد کېږي.
د معلوماتو له مخې د راستنېدنې شمېره یوازې 13,000 کسانو ته رسېده چې دا د 2014 ټول کال په نسبت هم خورا ډېروالی ښیي. افغان کډوال چې دلته د مرستو اخیستلو لپاره انتظار کوي وایي چې کډوال نور په پاکستان کې د سخت وختونو له تیرولو تنګ شوي او په ډله ییزه توګه یې هیواد ته د راتګ زړونه ښه کړي دي.
گرچه مخکلتم خوب زوند خوب و خوست در سو وقتی که سردیر مشکلات در پاکستان حکومت جور کرده و در بانان سردیر سخت چلم کهی نو مویل چه دیدین چه سربی زدکی و بهتر داده چه خبال او زوند بیدین
پاکستان کې مونږ ډیر زیات پتنګ راغلیو. کله به ماجرو افغانانو خپل وطن هم پریښی دی دلته راغلی د اوس راته لا دا وایي چې د هندو زامنو د هندو بچانو
دوی وایي چې ورسره کېدونکي مرستې کفایت نه کوي بلکې افغان حکومت یې باید د سرپناه او ځمکو غم وخوري.
دلته د نساجي کې مې کور کرایې نیولی، کور نه لرم. دا مرستې دوه درې میاشتې مې کار کېږي او نور دې حالات دربار ته بیا ایران بیا نه کېږي.
نن ورځې پورې راغلي ول ته پټو کې مړولې تر زامنو په ټیم دي. خپله مینه هم نشته دی، د اوبو د غم خیمه هم نشته دی، ولا چا ته پټو کې مړولي.
وروسته له دې چې پاکستان د روان کال تر پایه هلته د میشتو کډوالو د اوسېدو موده هم وغځوله، ورسره یو ځای افغان کډوال د رنګارنګ ځورونې سره مخ دي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د افغانستان سفارت د خپل وطن ګل وطن تر شعار لاندې د کډوالو د راستنېدو کمپاین پیل کړ او افغان چارواکو بیا ویلي چې د افغانانو له راستنېدو پرته افغانستان نیمګړی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت ټولو اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې د کډوالو د سم ځای پر ځای کېدو لپاره کار وکړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د کډوالو سره د مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
وروسته له هغه چې دا د راستنېدنې لړۍ چټکه شوه نو ولسمشر ټکیل وزارتونو ته دنده وسپارله تر څو د دوی د راتګ دپاره پوره چمتووالی ولري چې د دغې طرحې پر اساس ملي او نړیوالې ادارې په ګډه کار کوي تر څو دلته د دوی د ترانسپورټیشن د مسلې نه نیولې دارنګه دوی ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو کومکي بستو او دا هغه مسایل دي چې په همدغه طرحه کې شامل دي او راستنېدونکو کډوالو سره مرسته کیږي.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمېره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي، خو د دغې راستنېدنې سره یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ او نورو ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د کډوالو ستونزو پاملرنه په خپلو کاري لمړیتوبونو کې ونیسي.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر مون اوریدونکو او د دې خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. د کابل چاپ د ورځپانو مخکتنې ته رحمت الله افغان د کابل نننې ورځپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالبې په پانو کې خبره شوې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپانو د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې د څرنګوالي، د الکترونیکي تذکرو د نوې طرحې او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکې ورځپانې لیکلي په پاکستاني هلیکوپټرې کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف زوم هم و. وړاندې په مطلب کې راغلي په یاد هلیکوپټرې کې د وسلوالو ځایي قومندانانو ملاشرین او ملا همایون ته 150 جوړه نظامي یونیفورم، 300 موبایل سیټونه او 140,000 امریکایي ډالره راوړل سوي وو. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه شوې چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي. ملاتړ یې اوس آن تر هوایي اکمالاتو پورې ورسید. د لیکوال په باور اوس په کار ده چې دا چاره د وسلوالو مخالفینو د نور ملاتړ تر څنګ دا د هوایي لارې د هغوی د اکمالاتو هڅه وګڼل شي او باید خلکو او نړۍ ته رسوا سي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، د پاکستاني هلیکوپټر عملیه به ډېر ژر پاکستان ته تسلیم سي. وړاندې په مطلب کې د طالبانو له قوله ویل سوي اړتیا نشته چې پاکستان د هلیکوپټرې د عملیې د سپارلو لپاره له امریکایي او افغان چارواکو سره اړیکې ونیسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د مشرانو جرګې له قوله لیکلي، د اجرایي ریاست له لوري د الکترونیکي تذکرو نوې طرحه د اساسي قانون خلاف او غیر عملي ده. د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې د دوه سري حکومت دوه سري تذکره. د سر مقالې لیکوال پوښتنه کړي، دا کوم منطق دی چې په تذکره کې ملت او دین نشي ځایدای خو په ملت پاڼه کې دی په دې اړه تر دېرشو زیات موارد ثبت کړای سي؟ وړاندې په سر مقاله کې راغلي، افغانیت په افغانستان کې د ټولو قومونو ملي هویت دی. له ملي هویت پرته ملتونه خپله پیژندګلوي نشي ساتلی. ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې پوښتنه کړې، آیا عجیبه نه ده چې پاکستان د وسلوالو پر ضد مبارزه کوي؟ په سر مقاله کې راغلي، پاکستان په داسې حال کې د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان په څلور اړخیزه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ټټر وهلی چې تر اوسه د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د دې هېواد د هلیکوپټرې بیړنۍ ناستې په اړه کره معلومات نسته. د لیکوال پان افغانان باور نه لري چې پاکستان به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې صادقانه اقدام وکړي. او په پای کې د هېواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې سپارښتنه شوې چې امریکا دې په پوره جدیت ترهګر او د هغوی ملاتړي هېوادونه وځپي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو قدر منوریدونکو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو جنگي وړتیا او مسلکي مهارتونه ورځ تر بلې زیاتېږي او دا مهال د شپې لخوا په ډیرو حملو کې له ځانګړو او ښو روزل شویو کمانډو ځواکونو څخه کار اخلي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو هم د هلمند جګړې ته د خپلو ښو روزل شویو وسلوالو یوه ځانګړې ډله ورمخکې کړې ده. په عین حال کې د هلمند چارواکي وایي چې په هلمند کې پر دولتي پوستو په وروستیو حملو کې له طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګرتیا کوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکی اجمل اند اوروي.
د هلمند چارواکي وایي د افغانستان اردو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو نسبتا منظم او مجهز ځواک سره مخ ته دی. وایي طالبانو د سرې کتې په نوم دا څو سوه کسي ځواک په دې وروستیو کې جګړې ته داخل کړي. د طالبانو یو قومندان ویلي چې د وسلوالو یو ځانګړې روزل شوې ډلې د هلمند په جګړو کې برخه لري. د قومندان چې نوی وخت نوم یاد شي، د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د سره کتې له 300 ځانګړو روزل شو وسلوالو جوړه شوې. د طالب قومندان ویلي چې سره کتې ښه نتیجه ورکړې او ستا ډله پر دې غور کوي چې په نورو ځایونو کې هم ورته ځواک وکاروي او کنه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هم د افغان حکومت پوځي چارواکي او هم خپل وسلوال طالبان د طالبانو د دینوي وسلوال ځواک په اړه څه نه وایي، خو د هلمند ملکی چارواکو د خبري اژانس ویلي د طالبانو یو قومندان چې حجي ناصر نومیږي او مخکې په زابل او کندهار کې د بریدونو مشري کوله، اوس په هلمند کې د طالبانو د دینوي وسلوال ډلې چې سره کتې بولي قومندان دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو سره کتا د روان کال په لومړیو کې په سنگین ولسوالۍ کې را پیدا شو چې وروسته یې شمیر 300 تن ته زیات شو. په ریپورت کې د یو طالب قومندان لخوا ویل شوی د دې ځانګړې وسلوالې ډلې تلفات ډیر کم دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. په کندهار کې چې د هلمند ګوندی ولایت د امنیتي بانفوزه قومندان جنرال عبدالرازق د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د نوې اسواک یو واقعیت دی چې موږ ترې انکار نه کوو. د نوموړي په وینا طالبان اوس خپل جګړیز تکتیکونه بدلوي او د نوې وسلوال ځواک هم د همدې هڅو یوه برخه ده. بلخوا د هلمند والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل داسې شواهد لري چې د نادلی په ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې د طالبانو ترڅنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت تاییدی. خاغلی حیات وویل د دې بهرنیو وسلوالو څخه یو شمېر د نادلی په جګړو کې وژل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې د کوم بهرني هیواد وسلوالو. نوموړي وویل وسلوال چې غوښتل یې د هلمند څو ولسوالۍ ونیسي په خپلو هڅو کې ناکام شوي. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړل. وروسته یې د چانجر په شمول چې مرکز لشکرګاه ته څیرمه پرته سیمه ده د نادلي ولسوالۍ په ځینو برخو کې پر حکومتي پوستو بریدونه وکړل. د هلمند چارواکي وایي چې په دې دواړو ځایونو کې طالبانو د درنو تلفاتو په ګاللو د جګړې کرښې پرېښي، خو طالبان ادعا کوي چې په هلمند کې پر حکومتي لوري فشار زیات کړی دی.
د نادلي ولسوالۍ د دې وروستیو ناامنیو څخه تر زرو ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت څخه مرسته غواړي. د هلمند د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د 800 کورنیو لپاره چمتو شوې مرستې پر مستحقو کورنیو وویشل شي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي او په دې اړه تفصیل.
که څوم جګړه تر پخوا سره سوې ده، خو د نادلي په یو شمېر سیمو کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي. د چانجر د سیمې پر مځکه وسلوال مینونه ښخوي او پر اسمان یې جټ الوتکې ګرځي او پر ځینو هدفونو بومونه اچوي. په نادلي کې د روانو ناامنیو په خاطر سلګونه کورنۍ لشکرګاه ته تښتي او د جنګ له سیمو امن سیمو ته سرونه پناه کوي. اکثره کورنۍ په بولان کې په کرایي کورونو او ځینو نورو بېوزلو په دوکانونو کې اړولي دي. د دوی ډېر وایي په یوه جوړه جامو کې راوتلي دي او مرستو ته اړتیا لري.
نصیر احمد
ته کوم ځای راغلی؟
نن ځای درې با
الله داسې اوازې وې چې رااله و د غزي طالبان وای چې خپل کډی بار
زدمانو نبی جان ده خدا چې معلومه چې د ورځ په ورځ باندې حالات خرابې
د تیریونی پښین به ورسته ترغه په نادلي کې جنگونو زور واخیستې چې حکومت د وسلوالو څخه د خانشین ولسوالۍ د برتنیولو خبر ورکړ. د نادلي خلک وایي ځکه د کور توکې ترې پاتې سوي دي چې وسلوالو په ډېر سرعت د نادلي ډېرې سیمې ونیولې او دوی ته د کورونو د پرېښولو خبر ورکړ. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خوندد وایي د دې وروستیو ناامنیو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي چې لا هم حکومت د هغو سره د اوسېدو د ځای او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته نه ده کړې. اخوندزاده وویل د دوی سره راجستر سوي شمېرې ښیي چې په هلمند کې د تېر یوه کال د ناامنیو څخه 6000 کورنۍ د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي.
د شپېته زره څخه اضافه د شمالي هلمند د خپله د جنوبي هلمند کورنۍ کډه سوي دي چې هغه د دې تشراک ته راغلي دي او امسایا ولایتو ته تللي دي هلته سره ځای پر ځای سوي دي. د شپېته زره څخه اضافه کورنۍ سره بې ځای سوي دي. دا په یوه کال کې د شمالي هلمند او د جنوبي هلمند کې چې دا جنګ شروع سوی دی د تېر یوه کال څخه تر دې اوس پورې تر شپېته زره اضافه کورنۍ بې ځایه سوي دي.
سره لدې چې د هلمند په خانشین، ګرمسیر، نادالی او نارسراج ورسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي او د جګړو له امله د بې ځایه سو او عملاً بې ځایه کېدونکو کورنیو د دقیقو شمېرو معلومول اسانه نه دي. خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي هغه کمیسیون چې د مستحقو کورنیو د معلومولو په خاطر ټاکل سوی دی تر اوسه زر کورنۍ تثبیت کړي دي. د ازادي راډیو ټول مرستندوی ادارې په خاص ډول د کډوالو چارو د ریاست لخوا 800 کورنۍ ته مرستې چمتو سوي دي چې ډېر ژر به د ویشلو بهیر پیل سي.
تر دې دمه هغه شمېره چې موږ ته په لاس راغلې ده او د سروې له کبله کوم لیستونه چې موږ ته رسېدلې دي تقریبا شمېر یې د زرو په شاوخوا ده. او د دې لپاره هم ولایت مقام په اړوند ریاستونو، مؤسساتو او مرکز سره په دې تماس کې ترڅو هغه مرستې چې باید د خلکو لپاره را جلب شي په وخت سره ورته ورسیږي. موږ تقریبا ریاست مهاجرین چې اوس هم مخکې څو دقیقې وړاندې موږ خبرې ورسره وکړلې او په دې اکله باندې دوی هغه آمادګي چې ورته لري په بشپړه توګه او په ډېر ژر وخت کې به تقریبا د 800 شاوخوا کې هغه کورنۍ چې کډوال شوي دي د هغوی لپاره به په بشپړه توګه آمادګي ولري.
د بې ځایه سو کورنیو هغه شمېرې چې د مهاجرینو د ریاست څخه ازادي راډیو ته رسېدلې دي د شمالي او مرکزي ولسوالیو د تیرو شپږو میاشتو د ناامنیو څخه 15000 کورنۍ ښیي چې اکثره یې د شمالي ولسوالیو په دښتي سیمو او د ګریشکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځای په ځای سوي دي. عمر ځواک وایي د دغه 15000 کورنیو څخه 3000 کورنیو ته چې ځانونه یې تر نږدې او امن سیمو رسولي دي مرستې رسېدلې دي. خو د نادالي او مرجې څخه د جنګونو له امله تازه بې ځایه سوي کورنۍ عاجلو مرستو او سرپناه ته اړتیا لري. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو، هلمند.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د هیواد په شمال زون کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کارګرو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د راپور ته به په څو شیبو کې ستاسو پاملرنه راواړوو، خو له هغه مخکې محمد حدیث پردیس ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وی لا هم په لوګر کې د هغه پاکستانی الوتکې په اړه څېړنې کوي چې د پنځمې په ورځ بیړنۍ ناسته وکړه. افغانستان او ایران د ګډو امنیتي ګواښونو پر وړاندې د مبارزې په هدف خپل همکاري زیاتوي. روسي چارواکي وی په لوګر کې بیړنۍ ناسته ته د شوې پاکستانی الوتکې د روسي وګړي خوندي خوشې کول خایي ډیر وخت ونیسي. د کابل کندهار لوی لار د لارې په اوږدو کې د طالبانو له لوري د خښیو ماینونو له کبله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د هلمند والی ویان وی هڅه کوي چې ډیر ژر دغه لار بیرته پرانیزي. د پاکستان چارواکي هغه وی هغه امریکایي چې په تور لیست کې شامل وو دغه هیواد ته د ستنېدو پر مهال نیولی دی. د سوری رژیم مخالف وسلوال وایي چې د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار محاصره ماته کړې ده. د برازیل په ریډیو جنیرو کې مسؤولو امنیتي چارواکو د اولمپیک د بایسکل ځغلونې د لوبې د پای په کرخه کې یو بې خاونده بکس چولی دی. او د بلجیم چارواکي وایي یو بریدګر چې یوه چاړه ورسره و او د الله اکبر نارې وهلې د شنبې په ورځ دلته دوه ښځینه پولیسي ټپیانې کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ملک سی له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي وسلوالو طالبانو د نادلی او لشکرګاه د سقوط لپاره د هلمند په شمالي ولسوالیو کې په زور د عامو خلکو جلب و جذب شروع کړی دی. د لیکي چې له مرکزي حکومت غواړو چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي، زما په نظر که حکومت غواړي چې په هلمند، غور، فراه، لوګر، کندوز او نورو ناامنو سیمو کې امنیت راولي، نو باید د سرحدونو په ساتلو ټینګار وکړي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي، حکومت باید د هغې پاکستانی الوتکې په اړه چې بیړنۍ ناسته یې کړې ده ولس ته ژر تر ژره سم او کره معلومات ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، په هلمند کې یوازې ناوه ولسوالي آرامه وه، خو تېره شپه په ناوه ولسوالۍ کې هم سخته جګړه روانه ده چې په هلمند کې یوازې د ده په وینا هوایي ځواک ګټور تمامېدای شي. نیک محمد هم د هلمند ولایت څخه لیکي، د هلمند کندهار لویه لاره طالبانو بنده کړې ده چې حکومت باید دغه لاره پرانیزي. عبدالاحمد احسان له هلمند لیکي، د هلمند ناوې سخت جنگ دی، که حکومت لاس په کار نیسي ډیر خلک به له مشکل سره مخامخ شي. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ تېره شپه په دریو بجو درنه جګړه روانه ده، ټوله شپه مو خوب نه دی کړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په شمال زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او حکومت د ماشومانو ته په بې پامۍ تورنوي. په شمال زون کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر ازادۍ راډیو ته ویل چې اکثر کارګر ماشومان کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو په هدف له زده کړو څخه محرومیږي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومانو وضعیت د ستونزو ډک بولي او په دې اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر مشر سید محمد سامع ازادي راډیو ته ویلي دي چې په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومانو وضعیت ناوړه دی او اکثران د ماشومان په کورنیو کې د اقتصادي ستونزو له امله په شاقه کارونو لاس پورې کوي. سامع یې پاړه وویل
دست فروشی میکنن، پلاستیک فروشی،
لاسی دوکی خرڅوي، پلاستیکی خریتی خرڅوي، همدارنګه بوټونه رنگوي، د دې ترڅنګ په مستری خانو کې کار کوي. ورځ تر بلې چې متاسفانه د دوی شمیر مخ په زیاتېدو دی او دا مقتدی اندېښنه وړ مسله ده. په شمازون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر دغه مسؤلان وایي چې د مزار شریف په کوڅو او سړکونو کې کار کول سبب شوی چې د ماشومان د زده کړو له حق څخه محروم شي. سامي وایي کارګرو ماشومانو ته د دولت نه پاملرنه او د هغوی کورنیو غړو ته د کار زمین نشتون د ماشومان ارکړی دي چې لاګن شپې ستونزو سره لاس او ګریوان وبوسي او یوه نامعلومه راتلونکي یې انتظار باسي. تر دې دمخه په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست هم منلې ده چې په دې ولایت کې د کارګرو ماشومان شمیر مخ په زیاتې دودی، اکثرا د ماشومان له دې امله چې کورنۍ په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري او دوی سرپرست نه لري نو مجبوره شوي دي چې په شاقه کارونو لاس پورې کړي. معمولا د ماشومان په مزار شریف ښار کې موټر شوي کوي، کراچۍ لري او د موټرونو په ترمیم ځایونو کې په کار بوخت دي. په مزار شریف کې دوه وړو کارګرو ماشومانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
محمد الله او ننوار خپل خودي مستم برادرم خوردس بعد خودم کار نکنم. نه خودم مشکل داشتم، پدرم بندی شد، امی رنگمال رو شروع کردم. بس سید کریم چور گیری رازه چوفریش میکنم، او پیش رنگمال میکنم چوفریشی. امروز کار نکنه 50-60 روپه امنا چی میبرم؟ رومی و پیاز رو میبرم دم خورم. ام پدر مادر ندارم، دخونه ماما زنده میکنم، یک پای نفرم چوفریشی میکنم دگر دیرازه.
دا ماشومان شکایت کوي چې فقر او تنگ دسته یاد سیدی ترسو له هر ډول خطر او گواک سر بیره د مزار شریف په خر او کوچو کې کار وکړي ترسو د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کړي او له همدې وجه له ښوونځي څخه پاتې شوي دي. د پوهانو په خبره چې په اکثر مواردو کې کارګر واړه ماشومان په ټولنه کې د موجوده ناخوالو او بدیو ښکار ګرځي او ترې زور واکې په غیر قانوني او نامشروع کارونو کې ګټه پورته کوي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو د سهار له وو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مخام تر او ازادۍ راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، دغه د ازادۍ راډیو د دې خبرونه ورستۍ برخه ته رسیدلې یو. په ورستۍ برخه کې لومړی ژوند په شیبو کې 19 پروګرام او ورپسې د ګړې اچار تفریحي پروګرام واوري.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. دا محل د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه په خوانی پارک احوال اخلو چې درغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی. د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یو شیبه هم لګنې ګونی خالی نوی لری وشنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالی دیوالې هاته شوی د څو لرغونو او نوی ودانیو په درلودلو سره دا سیمه راښکلې کړې ده. یاد پارک په ټولو دروازو کې عسکر تر سترګو کیږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کیږي. د ګڼې ګوڼې او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي. له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه. دا زرنیګار پارک دی. راځئ وږمې رشیدی ته غوږ شو چې د پارک نور احوال را وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنیګار پارک کې څو ځایه ښایسته چمنونه او ښایسته ګلونه هم کرل شوي دي. یاد پارک په اوس وخت کې 3,123 متره مربع مساحت لري. د پارک په منځنۍ برخه کې یوه شنه غونډۍ ده چې شاوخوا ترې لوی ونې راچاپېره دي. پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي. یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کیږو. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنیګار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنیګار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا د پارک شرقی کونج ته دلته د تاق زرنیګار په نامه یو لوی تعمیر و چې د معارف کتابخانه پکې جوړه شوې وه، او د دې کتابخانه په ترڅ کې د ماشومانو لپاره هم یوه کتابخانه و اداره وه. د میرمن حشمت په نامه یوه میرمن د ماشومانو د چارو مسؤوله وه، او ورسره د کوچنیانو ژخ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېده. لا وخت زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنیګار پارک وایي. هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو، او د هغو اتاق زرنیګار نوم یې په دې پارک کېښود. اتاق زرنیګار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنیګار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډېر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنیګار په پارک کې لاریونونه کېدل، او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و، او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلي دي. لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت. هغه وویل چې د زرنیګار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و، او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و، او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
په شایي زمانه کې اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوقیانو به د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه به راوړل، او یو بل سره به یې تکمیلول، ورکول، به یې تبادله کول. به یې دلته غیر له دې نه نور هم ډېرې تفریحي لوبې او ساتیرۍ به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې پخوا چې رسانې نه وې. په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکار د دې پارک په پسندو کې حتمان مناکس سوي دي. د ځای نه ښکار سوي دي. اول ظهور هم دلته پیدا سوي. دا ځای خوانم د توجه وړ، ځکه امیر عبدالرحمن خان خپل مخبري لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یوازینې ترسره کېدي، بلکې کله ناکله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه اوریاخیل چې د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال دی، وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تیرو دورونو کې یو شمېر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوې دي.
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوي چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بانک، اتلس منظره تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلوماتی د سپینغر هوټل د کابل ښاروالي تعمیر او د جبدرامان مسجد چې طالبان په وخت کې ورته د 340 جریبه به اخیسته دي یو جامع مسجد جوړ شوی د جبدرامان په نامه او پخوانی عبادت لکه د عبدالرحمن خان قبر د عبدالرحمن خان وروکای صغیر مسجد د مقبره په مقابل کې او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالي پلان ریاست په کې موقعیت لري اغازنی استفاده کی
اوریدونکو د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک د نننن نه پریږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یو ډیره لرغونی ودانۍ چې پوخ سور رنگ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځي د امیر د مقبرې پاکونکو ته غوښ شو.
عبدالرحمن خان
نه بیم سخیره نه ده پاکول
نه دارم دست ده
خواه
تیگه ده اون ده خاری ده ده افغانستان ده ده مرمر رخام چه خواهی ده مرمر ده نرم رخام ده
خواه نه ما بیم چی که بده بانیو ده او اشتی که ده خودیر مهم ساره ده چلک پاک شی نو هم ده سخیره ندی که نه
او سخیره ده 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 جنگونه که چراغه لیول دلتا طول تشنبکلی و
ده امیر ده مقبری ودانه تا مخامخ یو کچینه جماعت هم موجود ده. ده اطلاعات و فرهنگ وزارت ده تاریخی عبادت و دریاست کارکون که نجیب الله چه او سنه ودانه چه امیر عبدالرحمن خان پکی دفن ده پخوا ده گلستان سرای پنوم یادی ده او یو بل ودانه ده بوستان سرای پنوم یادی گی چه لا هم موجوده ده.
فعلاً کی مقبره را شما میبینید این محل
دا چی امیر عبدالرحمن خان به همدلته لډیرو مهم و ملمنو سره لیدنی کولی نو له همدی عمله خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانی کې دفن کړي. اوس په دغه ودانی کې چې په خوا ګلستان سرای نومیده د تاریخی آبادتو ریاست موجود ده او د امیر مقبره چې په خوا یو څه خراب شوی و اوس بیرته پاکه او جوړه شوې ده. دا د امیر د خوښې ځای و.
خوش ده زموږ کتاب مره دفن کړو.
د پارک دننه هر خوښنی ونی او ګوټی تر سترګو کیږي. هڅه کوو چې کوم نندر چې پیدا کړو مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډریورۍ دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغلی تر اوسه چې مامورین راووځي موږ د پارک کینو. اوس وضعیت ښه دی، وخت یې لغونده خراب و، اوس یې ښه صحیح جوړ کړی دی. څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کیږي کینی. والله نور خلک ته اجازه نه ورکوي. ډېر وخت دی چې دلته بند دی، دا یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینې ډول په ښکلي کاشکارۍ لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوي څوکۍ باندې یو 60 کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي
او خلک ورځي وروره مونځ 15 وخته مونځ کې کوي او دغه د ښاروالۍ مامورین هم ټول دغه جامع ته ورځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې او د 50 مترو په لوړوالي دوه څلی، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او 14 کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې څلور جریبه ځمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړل شوه چې یو څوک یو له تاجرانو د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې 150,000 ټوکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونی په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ د مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولی تړلی، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالي ځوابوي.
د سلینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیوه. د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې سلو کور رابطه د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولی ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، سنډ فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچیر امن راشي نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 14 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خوګوریتونکو سلام. نن سبا د ټټرانو کار نجارانو او د نجارانو کار اهنګرانو ته سپارل شوی دی. لام دې عمله کارونه ورځ په ورځ شوړیږي او شړیږي. خی حکومت به دغه کار ابتکار کری، خو چې لږ هم په څه پوهیږي نو هغو ته نه کار ښکاري. ډاکټر د انجینرۍ کارونه پر مخ بیایي او فرهنګیان د ګمرکونو مقصد له واسطې دی چې هر چېرته یې درلوده هماغلته دې مقرروي. خدای دې وکړي چې ته په هغه برخه کې هېڅ هم نه پوهېږې. وایي زه کرار کرار به یې زده کړي. لکه داسې
کرار ناستې چې ته به وایي خبره نه ده.
نو ولې څه خبره ده؟
ما ته یو کار پیدا که.
څه کار کولی شي؟ زده کړې دې کړي خو څه دې زده کړي نه دي.
ښه نو چې ته داسې وایې له بل چا څه ګیله ده؟ له هېچا هم نالایقه نه یم.
نو ته څه وایې چې څه ډول کار درته پیدا کړم؟
نطاقي د ما خو له نطاقۍ سره ډېره جوړه ده. ښه غږ مې هم دی او مشهوره به هم سم.
ته نو ځان مشهوره وې، د تنخواه او ګټې په غم کې نه یې.
چې یو ځل مشهوره سې پیسې په خپله در پسې راځي.
ښه نو چې داسې ده، یو ملګری مې د غرمې راډیو رئیس دی، ور به دې ولم، نطاقه به دې مقرره کړي.
سبا ته به ورسو، ځنډوه یې مه.
سمه ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام، په خیر راغلې. خورې په خیر راغلې.
خیر یې سې؟
څنګه یې جوړې؟ کور کې خیرت ده؟ ماشومان ټول ښه دي؟
شکر خیو. د تاسو سال ده؟
مونږ هم خیو. ورندار د کلکه وای ماته نطاقي پیدا که.
ها ها، د راډیو له نطاقي سره مینه ده.
وو
خورې، له نطاقي سره دی ولې مینه ده؟
له وړکتوبه مې نطاقي خوښېږي، نه پوهېږم چې ولې، خو غواړم نطاقه سم.
د شهرت په غم کې. سمه ده، نطاقه به دې کړو.
نو امتحان خو به ورڅخه اخلی؟
هو، چې مقررې قانوني شي.
پلمې و پلمې.
صاحب درغلم.
څه نومې دی؟
سلام، په خیر راغلی. مننه، خیر سې.
ته خو په دغه بیبي باندې او ماتن ولوله
په سټوډیو کې که دلته؟
نه نه، همدلته پې ولوله چې لږ جرات یې معلوم سي.
ښه، دغه د تیار متن را سره دی. خورې، ته به دغه متن ولولې.
ښه، سمه ده.
مخکې دې هم نطاقي کړې ده؟
نه.
ښه، نو پیل یې که.
د البان په ولایت کې؟
البان نه، هلمند.
ښه ښه، وبخښئ. د هلمند په ولایت کې 200,000 او 650,000 تنو ته کار پیدا سو.
دغه 200,000 او 650,000 تنه دي.
وبخښئ، له همدې له امله.
عمله؟
ښه ښه، له همدې امله ډېرې کورنۍ د ډوډۍ خاندانې شوې.
وبخښه خورې، د ډوډۍ خاندانې شوې.
ځه ښه ده، لږ لږ غلطي لري، هغه به هم کرار کرار اصلاح شي.
شرموی او شرموالم دې نه تاقي.
والے
زکچے
ولی ورځ په ورځ د موبایل کمپنیانې ډېریږي؟
ځکه چې تر اوسه لا په خلکو کې سا چلیږي.
ولې څوک ورځپاڼې نه لولي؟
ځکه چې د ورځپاڼو خبرونه یې مخکې په ټلویزیون او راډیوګانو کې اورېدلي وي.
ولی ټول خلک له حکومت شکایت کوي؟
زکه چې خلک پوهیږي چې د حکومت غوږونه درانه دي او د دوی شکایتونه نه اوري.
ولی خلک له امنیت شکایت کوي؟
زکه چې امنیت له بې امنیتۍ سره ګرځي.
ولی هلکان د نجونو پیښې کوي؟
زکه چې هلکان هم له نجونو کم نه دي.
یوی کاری غونډی ته بیایو چې خبر شي په څه سره غږیږي او د څه شي غم دی ورسره. د زیاتره حکومتي ارګانونو غونډې او جلسې همدغه یو غم لري، د ډالرو غم.
ښه نو څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب زه خو نه یم پوه چې څه خبره ده، ناوخته راغلم.
صاحب وایي چې داسې کومه لاره چاره ولټوو چې دغه د مخدره توکو له منځه وړلو لپاره بودیجه او امکانات کم نشي.
نو اوس خو نامې خدا ښه ډېر امکانات او پیسې راځي.
هو راځي، خو کمېدلی هم شي، ځکه چې ورځ په ورځ د دونرانو او مرسته کوونکو روحیه کمزوري کېږي.
صاحب ملامت هم نه دي، نه چرس او تریاک کم سول او نه یې هم قاچاق، لا چې ورځ په ورځ یې هم خبره غټېږي.
او خدا هم پکار ده چې لږ نورې هم مهم کړو، یعنی داسې کار وکړو چې هم حکومت او هم بهرانیان دا ګمان وکړي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه ډېره مهمه ده او ښه په جوش کې روانه ده.
صاحب دماغ هم دا نظر دی، ډېره کول خبره دې وکړه.
ته څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب څنګه چې ته فکر کوې هماغه لاره سمه ده. صاحب له تا نه مو نه تجربه زیاته ده او نه علم. شکر دی چې ته مو په سر کې یې.
مننه رئیس صاحب اداري.
ادارې رئیس خو خپل کار وکړ او د صاحب زړه یې لاسته راوړ چې اوس زه څه وکړم. چاپلوسي مې هم نه دسته.
رئیسې معقول ته څه چورت وایې؟
هیت صاحب امدیته په پچت کې مچې د مخدره موادو د مخنیوي کار به څه ډول مهم ښکاره کړو. صاحب چاغ سوی لږ ورزش کوه.
دا څه وایې؟ هره ورځ فټنس کوم، نه ګورې چې درې ټیک روشان غوندې مې باډي ده؟
صاحب له هغه نه هم نامې خدا ښکلی وجود لري. هغه خو صاحب تک تور دی او ته خو صاحب لکه د شیدو غونې تک سپینی.
رئیس صاحب سترگی دی سپینی دی، دیره مانانا.
کسر برادوی تلویزیونی او اخباری اعلان نا دیر کسنگ ببی، زکا هم با مونوی فند تلاره جورشی او هم با مختلف و طرفون تا مویم خکارشو.
اعلانون موز هم کم ندی او لده زیاد با زمو کارون بی قدر کردی یاو بلا لارا پیدا کړی.
صاحب سیمینارونه او ورکشاپونه به ډیر کړو.
بهرني دوناران اوس له ورکشاپونو او سیمینارونو سره هیڅ دلچسپي نه ښیي، ځکه چې په دا پنځلس کلونو کې په زرګونو ورکشاپونو او سیمینارونو د توت قدرې ګټه هم ونه کړه.
لا چې مخدره موادو سره ډېر سول.
نو څه وکړو؟ اوس نو یوه لاره پیدا کړئ او که نه وي چې
صاحب حتمن یې پیدا کوو. که دی خوشه وی دوڈی با وخرو، در دوڈی خورو لپا وقتی با شه امیق فکر پری وکرو.
رئیس ماگول ده تا خو پلوگه که ایس مغزه کار نکوی.
رشته هوایی صاحب، پلوگه که به مغزه هیچ کار نکوی.
زینو چه دوڈی وخرو، بیا با سرکینو. ډوډۍ خو مو وخوړه.
او صاحب
نو څه لاره مو پیدا کړه؟
صاحب ما او رئیسي صاحب ډېر زیات فکر وکړه، بیا مو ډېر زیات بحث هم پې وکړه او بالاخره یوې نتیجې ته ورسېدو. که دې خوښه وي چې درته وی وایو.
وی وایې مو ورته ګورئ.
صاحب د مخدره موادو په ضد د مبارزې ملي ورځ به په ملي اونۍ واړو، چې هم یې اهمیت د حکومت په نظر کې نیسي، هم د بهرنیانو او هم د خلکو، او په دې ډول به د یوې اونۍ لمانځلو لپاره نوي فنډونه او بودیجه هم لاسته راوړو.
اوس ټول به حیران شي چې د دومره مهم شي د لمانځلو لپاره مو یوه ورځ ټاکلې وه.
د کار خبره مو وکړه او په راتلونکي کې له اونۍ نه میاشتې تم لوړولی سو.
یعنی د مخدره موادو په ضد د مبارزې میاشت.
بالکل هم داسې ده، د دودو میاشتو بخششي مو هم وګټله.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، ستاره امینی، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو